درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اورو، خو پیل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړي او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې شکړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپان کې د پاکستان د پوځ د بیان جنرال احمد شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمیم وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې لمسوونکې بللې او هغه غندلې. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د تروریزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریش په نړۍ کې منل شوی دی. د همدار زویل چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په خبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپان کښلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش پاړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سې شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سوله ساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکران د جګړې پاړه له ډیر شو څخه د زیاتو یوادونو لپاره ناستې ورسته اعلان شو. د دغه موافقه لمخې بریتانیا، فرانس او نور اروپایي هیوادونه به سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند د څارنې د مشې په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په فرانسا څو زره سرتیري اوکراین ته استوي. بل پله هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته وویل د ګرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغې په ټکیو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم یې په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ته ورسوي. د هغې په وینا البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو ده چې امریکا یې په لاس کې لري. له وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله اختر کلی کو. دا 2018 کال د پایله راهسي په روستي او څورزو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز یې ډېر دي. دا موضوع راپورته شوې ده چې په دغه کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی ترڅو وکولای شي ډیر لیدونکو ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړی. خو په دې وروستي کې د خربیر سنی وو په ځانګړي توګه هغوی چې د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خپاره کړي دي چې ښایي سکال الګوریتم یا هغه لارې چارې چې کولی شي لیدونکي ستاسې د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي لکه څنګه چې په ښایي کار کوه سکال کارونه کړي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې ښایي سکال هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایا واقعا لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړې ده دوی وړاندوینه کړې ده سمویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي محتوا تولیدي دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی څه به پکې ټرند وي کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستان بهر د پښتو دری ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي ښایي ترې ولري. او یو خبره چې هیره مو نشي یو خبرونه کې د نور باندې بحث کوو دا ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیونه نیولې تر یوې دقیقې پورې څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو تخنیکی اړخ به هم راواخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغېز لري د ژبو په پرمختګ کې هم درنګه د افکارو په منځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي او ګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من میلمانه را سره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او په جرمنی کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنی مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی او پکراره باندې د ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیز رسنۍ کارول ډیر کم و اوس ټولنیز رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریف وي څه نوم ورکوي او ستاسو په نظر باندې چې خپل په ټولنیز رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیز رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرمن ملګری جانی صاحب ته ټول لیدونکو ته. په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2015 کال کې ل 2000 کال راځي یا ل 2020 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې ورسنه راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ و دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي. دا په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلي اپو دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو پرندو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو پرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونه کلوي وسلې کې خلک یو ځای کې بیا هله هغه واخرسته چې ټیک ټاک راغی ځکه ټیک ټاک یادو مچ چې ټیک ټاک پراتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت. نو لاغي ورسته ک اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوی دی یا په دې شکل باندې ټرین شوی دی که هتا یو څوک لتا سره ملګری نه زی تا ته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي. نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی. اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تا ته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي. په دې الگوریتمونو کې کار داسې کیږي، مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالوونکی یو کاروونکی یم، که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم، که یو لسم ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بل ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کم دغه سکرین پورته سکرول کړم، نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانو ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم. دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري، دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا مات راځي. نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې، نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي. مثلا په کزه د ساينس او ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې خپروم او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خپروم او زما لیدونکي به څوک وي، زما آډینس یا زما خوښوونکي به څوک وي، نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت وي. نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیسه د یو خبر مندل ته ایر نشي. ستاسو د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې سره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې، د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده، د خلکو ذوق مهم ده. الگوریتم کوم چاته چې چي خو خي غوړندیس کې ستا محتوا هر چاته رسیږي، یوازې ملګرو ته نه.
دقیقا
هو زما نظر همدغه و. کور ودان ته سبیر تر ګرځم. جهاني صاحب تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلي. ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده، او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې، آیا هغوی لپاره دغه خبرې چې فایس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغوی ستا کنټینټ ګوري، بلکې هر څوک کولی شي ستاسې کنټینټ وګوري، دا د هغه کسانو لپاره چې اکاډمیک کار کوي ښه خبره ده. تاسې خپل په دې برخه کار کړی، تاسې ته فکر کوئ ستاسې لپاره به ګټور وي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ټولو اوریدونکو ته. دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې، او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو، او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي، هغه دا ده چې اوس هره محتوا یوټیوب تولیدوي، یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي، دا یو جلا هویت لري. یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا هغه الگوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو کچیرته که چا د دو پلټنه کوله دا ورته رامخته کیدلې یا دا ویرل کیدلې. ولې اوس متفاوت دی، یعنی کچیر یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بل ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کیږي چې مثلا دا به ودرېږي او په قطمه خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کېږي. نه، دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصه نوغو خلکو ته رسېږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پېژندلی دي، دا سوشل میډیا پېژندلی دي چې دا کس دا ډول شیان خوښېږي، بنا نامغه کس ته ورمخکې کېږي. یعنې دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړی ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمونه تر پخوا خلق ډیر خ پیژني الگوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اوریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک، هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده. ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې سي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک وغه
دا جهانی صاحب په بخښنه سره ستاسې په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، ښایي په پخوا وختونو کې یا اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخوا هم دا خبره کړې وه، سیم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډیره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډیره پخوانم په یوټیوب کې هم داسې او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریلس ورته وایي دا ډیر پروموټ کیږي. یعنی مثلا هم په یوټیوب کې تر هغو خلکو چې ټوکی ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېرې پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامین کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت سي دسي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دي د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي فرض کړي یو چا 15 کال او 10 کال وروسته راتلونکي جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي سختار او جوړښت د دې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسی کولای. او کچیر فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا دا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا وجه داسې دغه نورو سوشل میډیا پلیټ فارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو او په ډیر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویل ته دا شی ولوسي تمرکز په همدې شی باندې کړی و او مثلا مطالعه کړې وه یا همدا بازار کې خلا لیدل سي چې د خلکو ډېر خوښېږي، د انسانانو ډېر خوښېږي، هغه مقطعي او لحظهي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطح لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک سي اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي. که څه هم سي سوشل میډیا دغه هغه سي کومې دي کمپنۍ سي دي دا غواړي سي دا تشویق کی تر یو حد پورې، ولی په هغه شکل باندې سي نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې سي کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم سي کوم محدودیتونه ورباندې وضع کېږي. هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بیناندې مجبوره کېږي سي هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه سي له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک دې بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جي بي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو راته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټیک ټاک کې ما کتلی یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند دوی ورته وایي، که دې په اړه راته وایست چې دغه اصطلاح څو وخت مه کاروو او سږ کال یې په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کېږي چې سکال وکولی شي وده وکړي؟
په د 2015 کال کې بخښنه غواړم زما لږ ستونی خراب دی، اواز شاید دومره صفا نه وي. په د وروستیو کالونو کې په دې وروستیو کې د اے آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو اے آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی او دغه نورې لینکډین دی او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرینډ کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو اے آی پر مټ باندې جوړ شوي کرکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوي محتوا ده. ام تاسو به کتلی وي دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې پاغي کې د پښه کرکټر وي او پښه وي او هغه راضي دی یو خیرخوا یا د یو خیر کار تر سره کی، مثلا ګاډي روان وي، موټر روان وي او بس روان وي او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي او د درولو په فایله کې هغه چې یو څو قدم قدم یو څو دقیقې یو څو لحظې ودریږي او مخ یو غر رشړیږي یا یو غر رخویږي او دغه موټر بچکیږي، یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکوي، ځکه دا هغه محتوا چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل لچا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوعات خورا ډیر چلیږي، خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې د هغوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا د هغوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که په هغې خبره باندې لږ رڼا واچوم چې که موږ وګورو په یوټیوب یو مثال کې راوړم، تاسو د اقتصاد او د فاینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوئ، هغه نسبت هغو عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي بزنس کوي یا کار باندې نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي هغه به د بانکونو په او هغه به د کریډیټ کارډونو وی هغه به د کریپټو کرنسی وی نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وی یا د بانک یا غوی چې په دې باندې اعلانات چلوي نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وی ګټه ډیره وی نسبت هغه چې زر لیدونکې د ټوکو د ساتره وی او زر هغه چې د
وبخي فیس وبخي تاسو هدف ده دا کې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې و چلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کې تلیدا هم ده سیده
دقیقا او زما نظر هم دا ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکم نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه و که موږ تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي یعنی ګرم موضوعات دا وی چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو بل ورځ دا ونیول شو دا ګرم موضوعات چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا د یو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی وګدمهاله پاتې شي وګدمهاله کار
ام دغه پښتنه میکول فیس اپ چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو ایکس باندې ته وګورو په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد د مسایل مطرح کیږي ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایل ورنکی تاسو ور باندې بهتره پويږي خو هغه ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي د مسایل پکې ډیر دی د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي
دقیقا د هر پلیټ فارم چې دی د په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی هر هغه کانټینټ هر هغه مواد چې مثلا په ټوئیټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتم نه دلته و چلیږي ځکه په د دې لپاره چې ټوئیټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې و پلوره او دوی په بدل کې د ټریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټوئیټر باندې چلاول تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاږي کې لیکل زیات دي ک ویډیو وی کوم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاولای نو د دې لپاره دوی په ټریټس باندې کار وکړي چې ټریټ په نوم باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کړي خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټوئیټر محبوبیت لري همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای چون د 2000 کال وروسته چې ټوئیټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو هغه جوړ ک یو یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک هرغه ویډیو غانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیو غانې وی لنډ ویډیو غانې هغه بده په شارټ کې خپروي فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک لته سره توزان وساتي لاغي سره مارکیټ کې مهاله مخ خلار شي دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي نو دا هغه د کانټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي، چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي، چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو، خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خپرولی، او په انسټاګرام کې تاسو انځورونه او ریلز خپرولی شئ، په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انځورونه لیکنې خپرولی شئ، او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ، چې دا په ویډیو لپاره دا پلیټفارم جوړ شوی.
مننه فیسب تاسو بیرته راګرځم. جهاني صاحب که تاسو تر شما فیسب